د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوه بل پښتو خبرونه کې مو بیا هم زنور یسنوري هرکلای کوم. اوري چې د ولسمشر ویاند له اجرایي ریاست سره د ځینو مقررو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه ګڼي. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې؟ خو لومړی به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
خبرونه په مهمو سرټکو پیلو. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیري وژنه شوې چې په دغه هیواد کې لا هم وضعیت خطرناک دی. روسیه غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره پوځي مرسته وکړي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي واشنگټن په دې پوه دی چې ایران په یمن کې د حوثي اخیانو ملاتړ کوي. د هم بشپړ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د یو امریکایي عسکر وژل د دې یادونه کوي چې تر اوسه د دې هیواد وضعیت خطرناک دی. پرون په جلال آباد کې د ملي اردو یو سرتیری پر امریکایي عسکرو ډزې وکړې. یو عسکر وژه او دوه نورې ټپیان کړل. د سپینه ماڼۍ ویاند جوش ارنست د دغه پیښې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې موږ له افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه د حکومت له نورو غړو او خپلو نړیوالو شریکانو سره په ګډه کار کوو تر څو د یو سوله ییز او سوکاله افغانستان د راتلونکي لپاره چې بالاخره شخړو ته د پای ټکی کښېښودل سي د افغان ملي یووالي د حکومت د هڅو ملاتړ وکړو. دا په روان میلادي کال کې ناټو ته د تلفاتو دوهمه پیښه ده. د جنوري په 9 هم په ورته پیښه کې یو افغان عسکر په ډزو درې امریکایي ټیکهداران وژلي وه. گرجستان غواړي چې خپل 900 پوځیان په افغانستان کې وساتي. د گرجستان دفاع وزیر مندیا یعنی لیبزا تېر ورځ د خپل هیواد پارلمان ته په تبلیسي کې وویل چې په افغانستان کې د ایساف ماموریت پای ته رسېدلی، خو د دوی ځواکونه به په افغانستان کې د قاطع ملاتړ کوونکي ماموریت په چوکاټ کې خپل خدمت ته ادامه ورکړي. په افغانستان کې د طالبان او القاعده پر ضد د جګړو له پیله تر اوسه 15,000 گرجي پوځیانو افغانستان ته تللي او وخت په وخت یې په عملیاتو کې برخه اخیستې ده. روسیه غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره پوځي مرسته وکړي. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې مسکو به له تاجکستان سره د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت کومک وکړي. د روسیې پوځي څېړونکي د افغانستان امنیتي وضعیت د روسیې لپاره د اندېښنې وړ بولي. په تېره بیا چې داعش ډله په افغانستان کې فعاله سوې ده، روسیا غواړي چې د تاجکستان سرحدي ساتونکي پیاوړي سي څو له افغانستان سره د تاجکستان څخه باندې 1,300 کیلومتره اوږده پوله خوندي سي. دفاع وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال مخالفین وژل سوي، 4 ټپیان او 15 نور نیول سوي دي. دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، خوست، زابل او سمنګان ولایتونو کې ترسره سول. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې د ملي اردو دوه سرتیري هم د مخالفینو د درنو وسلو د انداخت په نتیجه کې وژل سوي دي. وسلوالو مخالفینو د دفاع وزارت د دغه خبر پاڼې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. جواد ظریف تېره ورځ اسلام آباد ته ولاړ او اټکل کېږي چې دی به له پاکستاني چارواکو سره د یمن په اړه خبرې وکړي. په یمن کې د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د حوثي اغیانو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. نواز شریف ویلي دی چې ایران باید د یمن د شخړې د هواري لپاره په خبرو کې برخه واخلي. سعودي عربستان له پاکستان غوښتي دي چې دغه هیواد ته د یمن د جګړې لپاره پلي پوځیان، الوتکې او جنګي کښتۍ واستوي. د پاکستان پارلمان د سعودي پر دې غوښتنه غور کوي. اخو د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر وایي واشنگټن په دې پوه دی چې ایران په یمن کې د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. جان کری له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په پرون په مرکه کې وویل چې تهران باید دا ومني چې متحده ایالات به په داسې حال کې چې منځنی ختیځ بې ثباته کېږي، یا خلک په ښکاره په نورو هیوادونو کې په جګړه کې برخه اخلي او هغه مخته وړي، بې تفاوته پاتې نه سي. ایران پر خپل ځان د حوثي اغیانو چې د دې هیواد ډېره برخه لاندې کړې د ملاتړ تورونه ردوي. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي سعودي عربستان ته تښتېدلی، هغه هیواد ته چې پر حوثي اغیانو د هوایي بمبارۍ د ائتلاف مشري کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویل واشنگټن به د هغو هیوادونو ملاتړ وکړي چې د ایران له لورې د ګواښ احساس کوي او د ایران د اقداماتو په خاطر به له خپلو دوستانو او د ائتلاف له شریکانو تیر نه سي. په همدې حال کې د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران انتقاد وکړ چې په منظم ډول په یمن کې مداخله کوي. شیخ عبدالله بن زاهد النهیان تېره ورځ په ابوظبي کې خبري غونډې ته د یمن د جګړې په اړه وویل:
وارجو الا نقع في فكره ان هذا الموضوع
هیله ده چې څوک غلط نشي چې دا فرقه ای ستونزه ده. دا فرقه ای مشکل نه ده، دا د ایرانیانو باور ده چې غواړي انقلاب صادر کړي. دا نظر د دوی د اساسي قانون او نظام برخه ده،
جزء من نظامهم.
د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تهران ورته مداخله په افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه او لبنان کې کوي. ایران دا ردوي چې د یمن په چارو کې مداخله کوي. له نږدې دوو اونیو راهیسې د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه په یمن کې پر حوثي اخیانو بمباری کوي. د عراق صدر اعظم وایي چې د هیواد بله جګړه د انبار ولایت د نیولو لپاره ده. د عراق په ختیځ کې د دغه ولایت لویه برخه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. حیدر البادی تېره ورځ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې موږ به په انبار کې همداسې بریالي سو لکه په تکریت کې چې اوسو. عراقي ځواکونو د تکریت ستراتیژیک شار تېره اونۍ ونیوی. البادی پرون انبار ولایت ته ورغی. عراقي ځواکونو هلته د اسلامي دولت د ډلې پر ضد نوي عملیات پیل کړي دي او پوځي افسران وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې په فلوجه کې شاته تمبولې دي. ټاکل سوی ده چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف نن په مسکو کې د یونان له صدر اعظم الکسیس سیپراس سره وګوري. د روسیې د حکومت د رسنیو دفتر ویل چې دواړه مشران به د سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ پر مختلفو اړخونو خبرې وکړي. دغه کتنه روسیې ته د سیپراس د دوه ورځني سفر چې د اروپایي اتحادیې چارواکي اندېښمن کړي یوه برخه ده. هغه اتحادیې چې د اوکراین په خاطر یې پر مسکو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. سیپراس چې پخوا یو کمونیست سو او په جنوري کې صدر اعظم سو، پرونه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د دواړو مشرانو خبرې د اقتصاد او پانګونې پر مسلو څرخېده. پوتین له دغو خبرو وروسته ویل چې سیپراس له مسکو څخه د مالی مرستو یا پور غوښتنه نه ده کړې او دوی دواړو د انرژۍ د سترو پروژو په ګډون په مختلفو اقتصادي سکتورونو کې د همکارۍ پر مسلې خبرې وکړې. پورونو ځپلې یونان هلې ځلې کوي چې له نړیوال وجهي صندوق څخه په نرمو شرایطو د پور بله برخه ترلاسه کړي. پوتین ویل روسیا تر ډېره لیواله ده چې په یونان کې په تېره بیا د دې هېواد په بندرونو، هوایي ډګرونو او پایپ لاینونو کې پانګونه وکړي. او د امریکا فدرالي قضایي هیئت د باستون په منډو کې د حملو تورن جوهر چارنایف د ډلیزي وژنې د وسلو پر استعمال مجرم وپېژنده. دولس کسیز قضایي هیئت پرون په قاطع اکثریت چارنایف په دغه منډو کې په بمي چاودنو چې درې کسان پکښې ووژل سول او له 216 زیات ټپیان سوه مجرم وپېژند. هغه د پولیسو د یو افسر د وژلو په ګډون له دغې حملې سره په تړاو په څه باندې 20 نورو مواردو هم تورن دی. قضایي هیئت به په بله غونډه کې په دې اړه فیصله وکړي چې آیا یو 20 کلن چارنایف چې اصلي ټاټوبه یې قفقاز دی په اعدام محکوم کړي او که هغه ته د عمري بند سزا واوروي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافه او واضح هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ولسمشر ویان له اجرایي ریاست سره د ځینو مقررو پر سر راپورته شوي اختلافات جدي نه ګڼي.
دا ځینې اختلافات په دګاو کې رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي او قابل حل دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د کندهار د میوند ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د یو ډول پوستکي په ناروغۍ اخته شوي چې دوی لامل بهرنیو ځواکونو لخوا په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو پر فصلونو د کیمیاوي موادو پاشل بولي.
پښتیان خدای دې دا دوایي چې پیشې پر د بدنو د ټپونو ټکې راخېژه دانې پر اخېژه بس بدن یې خارش کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ حقیقت څه دی پروګرام کې مو د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی سره په دې ولایت کې د وروستیو خونړیو مظاهرو او دغه راز د نورو ستونزو مسأله څېړلې ده.
زه د خوست دغه د مظاهرو په ځین په دغه ټولو پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی وم. دا اصلا مظاهره نه وه، دا بغاوت.
د خبرونه لومړی موضوع اخلو د افغانستان د ولسمشر ویان ویلې اجرای ریاست سره په ځینو برخو کې د نظر اختلافات شته خو د حل ول د تیر ورځ اجرای ریاست انتقاد وکړ چې اشرف غنی له سلام مشورې پرته دفاع وزارت یو تن کاندید کړ او د همدې لپاره دوی ورسره مخالفت وکړ خو ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې اختلافات د دفاع وزیر پر سر نه دي په همدې وزارت کې دي او بل چارواکي د ټاکنې پر سر دي احمد شیبر ته وغوښ شو
ازادي راډیو د موثقو منابعو له لارې دا خبر ترلاسه کړی دی چې د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ اختلاف دفاع وزارت ته د جنرال افضل الدین پر نومولو نه دی او د اختلاف عمده ټکی د لوی ترستیز د ټاکنې پر سر دی. ویل کېږي چې اجرایي ریاست پر دې ټینګار کوي چې جنرال عتیق الله بریالی د لوی ترستیز په توګه وټاکل شي او جمهوري ریاست غواړي چې جنرال قدم شاه چې د بدخشان دی لوی ترستیز شي. د ولسمشر اشرف غنی له ویاند اجمل عابدی سره چې ازادي راډیو دا موضوع مطرح کړه هغه وویل چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ اختلافات جدي نه دي او دا به ژر هوار شي.
رئیس جمهور همیش تصمیم چې نیولی دی هغه کې دوه اصلي ټکي شامل دي. یو مسله دا ده چې دغه تصمیم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ وي او دویمه مسله دا ده چې په هر تصمیم کې یو اجماع رامنځته کیږي. د ځینی اختلافات په دګاو کې رامنځته شوي دي، ډېر لوی اختلافات نه دي او قابل حل دي.
تیره ورځ د افغانستان دفاع وزارت ته نومان جنرال افضل الدین اعلان وکړ چې د دې لپاره له خپلې کاندیدې تیرې شي چې د هیوادوالو ترمنځ د اختلافاتو د راپیدا کېدو مخه ونیول شي. اجرایي ریاست بیا وویل چې دفاع وزارت د جنرال لودین د کاندیدۍ په برخه کې د ملي وحدت د سیاسي توافقنامې اصول په پام کې نه ونیول شوي نو مخالفت ورسره وشو. د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا ازادي راډیو ته وویل
اصلا مشترک توافق نه و موجود، کوم بحث او مشوره نه و شوی، توافق نظر هم نه و ترلاسه شوی. په همدې دلیل د دې کار څرنګوالی او اصول زموږ له مخالفت سره مخ شوي دي. ټاکل شوی په راتلونکي هر تصمیم په توافق نظر همغږي او مشورې سره ونیول شي. په دې برخه کې له هر ادرسه شاته پات کېدل د منلو وړ نه دي.
په ار کې یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر اشرف غنی به نن د جنرال لودین پر ځای د دفاع وزارت لپاره له یو شمېر کسانو سره مرکې وکړي څو د دوی په منځ کې یو تن د دفاع وزارت لپاره ونوموي خو اجرایي ریاست ټینګار کوي چې د دفاع وزیر او لوی درستیز د ټاکل کېدو پریکړه دي په یو وخت وشي.
و امر دلته د ولسمشر ویان وای چې له اجرایي ریاست سره ځینو مقرریو پر سر راپورته شوی اختلافات جدي نه دي. ښاغلی عابدی دا یوازې د نظر اختلاف کړي او د اساسي قانون پر اساس د ولسمشر پر صلاحیتونو ټینګار کوي خو د هغه سیاسي موافقې له مخې چې په نتیجه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی د ولسمشر واک عملا محدود شوی دی. د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو څخه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو تر اوسه پورې محدودو وزیرانو له ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې او اکثره وزارتونه سرپرستان اداره کوي. پر دې سربیره اکثر ولایتونو چارې هم سرپرستان مخته وړي چې د چارو د کارپوهانو په وینا دې مسلې د ډېرو کارونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د کونړ اوسیدونکي هم ګیله من دي چې د ملي یووالي د حکومت مشران نه دي توانېدلي چې خپلې کړې ژمنې له ملت سره کړې ژمنې پر ځای کړي او دې مسئلې اداري فساد ته نور هم زمینه برابره کړې ده. جزئیات یې له روحالله انوري اورو.
د کونړ وسیدونکو وای د ولسمشری د لومړی پړاو لټاکنو درې ورځې د پاسه یو کال تیر شو او د دوهم پړاو ټاکنو او د وحدت ملی د حکومت ل رامنځته کیدو ل نیم کال زیاته موده کیږي خو لا اوس هم د یاد حکومت مشران د کابینه پر جوړولو سره نه دی سلا شوی. لا هم د دواړو په منځ کې د چوکیو پر سر لانجی روان دي. خلک ویر لري او وای داسې نه چې د حکومت 15 کال پوره شي او هیواد به د بی صلاحیت او بی واک سرپرست وزیرانو او والیانو په لاس کې وي. د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څه باندې نیم کال څخه د هیواد اکثره دولتي ادارې د سرپرستانو په وسیله اداره کیږي چې نه یې مامورین خبره مني او نه یې بل ځای ته د بدلولو او برطرف کولو توان لري.
زما نوم زیب الرحمن خپلواک دی، د کونړ ولایت اوسیدونکو. په ټولو ولایتونو کې والیان چې دي سرپرستان دي
او غټه نیمګړتیا خدا ده چې والیان چې د سرپرستان دي که څوک په رشوت کې ونیسي هم مخه نشي نیولې وزپې نه نشي درې کولې اکثر په غلا کې ونی سي هم سوت نشي ویلې چې سوت نشي ویلې حکومت په خپل داسې ګډ وډ شو
نو می اجمل لسوري دي زمون سرپرستی د سدا چې بيخي حکومت شتون نه لري سټراکچر شته دی جوړښت شته دی خو حکومت نشته دی تش په نوم باندې حکومت دی او بس نورې څه نه کیږي یعنی وزیر سرپرست دی والی سرپرست دی ولسوال سرپرست دی که څوک رشوت هم غواړي که واخلي که څوک هر څه وکړي نو څوک یې نشي برطرفه کولی که عادي کار کوونکی لوړ پوډه چارواکی څوک نشي ختمول انفکاک او تقرر او ورته باندې نو سرپرستی خو موږ بخښ نه ستیدا کې نه ولي
دوی وای هم دا وجه ده چې هر مامور او رئیس په خپل سر شوی دی چې هر څه زړه غواړي هغه غیر قانوني کار تر سره کوي او د چا پروا نه لري
حکومت ټول په خپل سر شوی دی هیڅوک اجرات نشي کولای د چا مخه نشي نیولای هر سړی په خپل سر باندې کار کوي رشوتونه شروع دي خبره په حکومت کې پخپل سر کارونه شروع دي د افغانستان اقتصادي د زیاتره سوال دي اصول کې تقریبا 50% پاتې نور مکمل ختم شوی دی صفر تر لیدلې دي
د کونړ وسیدونکو وای دوی د دې لپاره په سختو شرایطو کې د رای ورکولو مرکزونو ته لاړل او قرباني ورکړه چې په هیواد کې به یو قوي حکومت رامنځته شي اداري فساد به پای ته ورسیږي سوله به تامین شي د ځمکو غاصبینو او نورو زور واکو څخه به واک واخیستل شي خو داسې ونه شو نه حکومت جوړ شو او نه هم نورې ناخوالې پای ته ورسېدي هغو کسانو چې وطن او خلکو ته د خدمت په خاطر زده کړې کړي او له پوهنتونونو فارغ شوي وای بېروزګاره ګرځي هر دفتر ته چې ورځي ورته همدا ځواب ورکول کېږي چې وزیر او نور چارواکي یې سرپرستان دي له دوی څخه د تقرر واک اخیستل شوی او د نوې کابینې تر جوړېدو او د پرست حالت ختمېدو پورې باید صبر وکړي
زه امید دارم د کونړ پونتون د ښوونې او روزنې پوهنځي نه فارغ شوی یم دا یو کال کېږي چېر دفتر ته ورځم وایي چې سرپرستي ده اوس تقرر او منپکیانې بندې دي سرپرستۍ نه موږ بیخي په تنګ شوي یو ځکه چې وظیفې نشته دی کار نشته دی نور شخصي کاروبار نه پیدا کېږي سړی څه وکړي ځوانان ټول بېروزګارۍ تنګ کړي دي
بېروزګاره کسان د ملي یووالي د حکومت له مشرانو غواړي چې نور دې د وزیرانو او چوکیو پر سر لانجو تیر شي او چې څومره زر کولای شي باید چې نوې کابینه جوړه او ولایتونو ته نوې والیان ولیږي
نو هر څومره زر چې کېږي حکومت د سرپرستی نوره ختمه کړي تر څو خلکو ته کار پیدا شي
د حکومت نه خواست کوو چې زر تر زره د سرپرستی ختمه کړي نوره څومره وخت شو چې حکومت خپل سرپرستان ختم نه کړل باید زر تر زره په دې باندې کار وکړي چې دا حکومت د 5 کال ختم شي او دا حکومت دغه پر سرپرست حالت کې پاتې شي
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی دین محمد وای دوی اولس نور له سرپرستو چارواکو پتنګ شوه اکثرو ادارو کې پخکاره اداري فساد تر سره کیږي خو مسول چارواکي مخانه شینی ولې نو بیا دغه ډول مسولینو شتون کومه معنا لري
اولسونه ټول شکایت د اولسوالانو نه کوي اولسونه چې والی ته راځي والی وجزما به یو دوه ورځې درې ورځې به زب زما داخله نشم خفه کولای نو فساد هم ډیر زیات شوه دي کار زندیدل هم ډیر زیات شوه دي او خلک تر پزی رسیدلې دي ضرورت دي تل شي جرګي او مرکی وشي خو متاسفانه چې ټول سرپرستان دي ځکه چې سړی د تغییر او د تبدیل صلاحیت نه لري نو هغه څه کوي چې هغه به الله سروري او د فساد منبع ته
هغه وای په ادارو کې د فساد په وجه امنیت او اقتصاد خراب شوی دی او له دفترونو پاټکونه جوړ شوی دي
په دې سرپرستۍ کې نو امنیت بالکل شتون نه لري دلته فقط د سرک په سر باندې امنیت شته او نور درې ټولې نه امن دي قاچاق شته ځنګلونه قتل کیږي مدنونه غیر معیاري استخراجيږي دولتي ادارو کې هم فساد شتون لري میدان خلاص دی بلکې په خواجه په کونړ کې په هر پولي او پټي سره یو پاټکو په دغه معیار باندې برابر فساد
خلک په داسې حال کې د سرپرستو او بیواکو چارواکو لشتون څخه شکایت کوي چې د ملي یووالي حکومت مشران لا اوس هم په خپل منځ کې د کابینې په جوړولو ولایتونو ته د نوو والیانو او نورو مهمو چارواکو د معرفي کولو پر سر زیات اختلافات لري او په تیرو څه باندې شپږو میاشتو کې دواړه مشران په دې نه دي بریالي شوي چې خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او ملي ګټو ته وفادار پاتې شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي
د افغان په نوم یو اوریدونکی له هلمند ولایت څخه په اسمس کې لیکلی دی، ډېرې ویره راته پیدا شوې ده چې د ملي یووالي حکومت کې به سخت بحران رامنځته شي، ځکه چې یو دولت چې دوه پاچاهان ولري دوام نشي کولی. احمد مایل هم له لغمان څخه لیکي د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست اختلافات په بهرني سیاست او داخلي چارو کې لورې ښکاری، لکه چې د افضل لودین ټاکلو خو ده او د غراز د سعودي عربستان څخه د افغانستان ملاتړ او د ایران ملاتړ نو خبداوي چې له ولسی جرګې د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د جمهوري ریاست انتخابات هم له سره وشي او د ستونزې به هواری شي. فضل الرحمن جلالزی له زابل لیکلي دی، له ملي شورا څخه هیله کوو چې ډیر ژر پاتې وزیرانو ته د باور رای ورکړي، ځکه نور د ملي وحدت حکومت موږ ډیر ناهیلي کړي یو. ازادي راډیو اوري د سهار لس بجې او یوش دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلطان محمد سرور ته به وښو.
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د ښځو د حقوقو څخه دفاع د افغانستان د جبهې په لومړۍ کرخه کې ده، د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر په قلم یو مقاله خبره کړي. سلیل شیتی د خپلې مقالې په پیل کې د لغمان ولایت د ښځو د چارو د رئیس شابیبي د ژوند کیسه بیانوي چې څو ځلې د وژلو ګواښونه ورته شوي او یو بل ولایت ته کډه شوي، خو بیا هم د ښځو د حقوقو لپاره هلې ځلې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د مدافعینو په هکله خپل رپورټ کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپور کړ، د شابیبي له قوله لیکلي چې وایي هره ورځ چې له کوره وځم فکر کوم چې بیرته به ژوندی رانشم، د ما کوچنیان هم د طالبانو لخوا په ما باندې د برید د احتمال څخه ویره او اندېښنه لري. ښاغلی سلیل په خپلې مقالې کې زیاتوي چې په لغمان کې د ښځو د چارو دوه پخوانۍ رئیسانې ناجیه صدیقي او حنیفه ساپی دوه کاله مخکې دواړه له یو بله شپږ میاشتې وروسته وړاندې وژل شوي دي. یوه په رڼا ورځ په ډزو وژل شوې او بله هم د موټر بم په چاودنه کې. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر لیکي چې د قربانیانو خپلوانو دغه سازمان ته ویلي دي چې دولتي چارواکو د حمایت لپاره د ښځو په مکررو غوښتنو سر نه دی ګرولی او تر اوسه هم د دوی د قتل مسؤلین نه دي په ګوته شوي. ښاغلی سلیل لیکي اکثر هغه کسان چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره هلې ځلې کوي لوی خطرونه په ځان مني. ګارډین ورځپاڼې هم په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په هکله خپل مطلب ته دا عنوان غوره کړی چې وایي سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر په دغه هیواد کې د ښځو د حقوقو د پروګرام په څرنګوالي انتقاد کوي. ورځپاڼې تر دغه سرلیک لاندې یو عکس هم خپور کړی چې په هغه کې څو ښځې چې چادري او سر تر پښو ټیکري یې اغوستي او مخونه یې پټ دي لیدل کیږي. ګارډین وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان نړیواله ټولنه تورنوي چې په افغانستان کې د ښځو مدافعینو ته شا اوراړولې، سیګار وایي د دغه هیواد د ښځو د پیاوړتیا پروګرام شفاف نه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغاني ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا پروګرام چې تر ټولو دغه ډول لوی یو ګڼل شوی د شفافیت نیمګړتیا لري او له هغو ښځو سره چې ښایي ترې ګټه واخلي مشوره نه ده شوې. ګارډین لیکي چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي دغه پروګرام چې 4.14 میلیونه ډالر ورته بیل شوي او د ښځو د حقوقو د پیاوړتیا او په ځواکمنو مراجعو او اقتصاد کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره تیر کال پیل شوی، یقیني نه ده چې هغه 15,000 ښځې چې ښایي پکې ګډون وکړي واقعي ګټه تر واخلي. سیګار ډاډمن نه دی چې یو ایس آی ډی یا د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا اداره به د دغه پروګرام د فعال تطبیق څارنې او د تاثیراتو د ارزیابي توان ولري. سیګار په خپل ریپورت کې لیکلی دی چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی خبرداری ورکړی چې دغه پروګرام د داسې قرارداد بازیو او کاغذ پرانیو چې تر شای واقعي مهارت او مسلکیتوب نوي ښکار نشي.
ازادي راډیو اوري. د کندهار د میوند ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د پوستکي په یو ډول ناروغي اخته شوي چې ګمان کیږي علت به یې هغه کیمیاوي مواد وي چې ویل کیږي بهرنیو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو پر فصلونو پاشلی دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی سیمې ته تللی او له هغو خلکو سره چې په دې ناروغي اخته شوي او همېله روغتیایي چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي دي.
میوان ولسوالی د بازار په کلینیک یم. دلته تقریبا هر ورځ د پوستکي په مرزي اخته ناروغان راوصل کیږي چې زیاته برخه کوچنیان دي. دغه ناروغان د میوان ولسوالی په هغه سیمو پورې تړلي چې تقریبا د دولت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې څو ورځې مخکې بهرنیو ځواکونو پر کرل سوو تاریاکو د هوا د لارې مواد وپاشل چې وروسته د دوی کوچنیانو ته د پوستکي خارش او وروسته یې پر بدن دانې راوختلې. په دې اړه زه دلته د څو کسانو سره خبرې کوم چې خپل ناروغه ماشومان یې کلینیک ته راوستلي.
خارجان چپش نه دی پر د تاریخ پر کشتو باندې کشتو تاوانونه او کغنم ګرد دغه خراب سول. دا
انا محمد ولید مادمسی کښنو میوان ولسوالی مادمسی کلی د دش په خانی در په اړه غلند کښنی مریض دی. د اعلی سره سي خارش کی مثال کا کی
سنو
بسم الله سپور پر ختلی
دا څه وخت
دی؟ و مش وخت کیش د دوا پښین پر ځای باندې راخیش
و دا زایم وس درګونه می داسې شخص و پیدا د یو مشکیر وس بار چناشم ولاړ دی. دا دغه دوا چې دی دا وبچ شو پیدا په دکشتي ګر دا کو
زما دا تا کیج د مخم د انی د چنګوري وخت مخم د سدي پتیری پتیری دانی غژونه د څټ کرد وساري وخصل سره.
اوس به د دې کلینیک د ډاکټر سره خبري وکړو چې دوی د دغه ناروغانو په اړه څه وایي.
او ماته دغه مولمه چې دا د دی وجه دی که بل وجه دی؟ مطلب چې ماته ډیر پر میزان اغلی دی جلدی مریضان نشته دی. او
دا سره کم دی کښنان دی غټان دی
ټول هم غټان دی هم کښنان دی و غلاف سی غاده کسی گرهی و کاغی و دغه سی مرضی لري و
دغه مرضی خطرناک
دی. او یو خطرناک دی خو مونږ دته گزاره کو چې لسر تداوی کو او دوا ورته ورکو دغه سی.
د میوان ولسوالی د محلي شورا غړي د دولت او بهرنیو ځواکونو لخوا د کوکنارو پر ضد پر دا ډول مبارزه انتقاد کوي. دی وای دولت دی د نور سیمو په ډول د دوی په سیمه کې هم کرل سی وی تاریخ مات کړي نه دا چې دوا پر پاش او هغه انسانانو ته ناروغي پېښوي.
زما نو ماج مسعود د میوان د ولسوالۍ وسیدونکو ته تشمای میوان د کلی موږ په وطن کې خپل دوا پاشلې ده ما خپل راوړې ده ولسوالۍ ته ټول شورات مشکاره کړې ده ولسوال صاحب مشکاره کړې ده د ماج مخبر رئیس ته مشکاره کړې ده ټول خلک یې پیس کړی دي د ټول باغو د باغچو د ټول شانس یې خلاص کړی حکومت واکمندې خوراجه سیوس مشتاری اکټ رامات کی مرخ اخ نوای محتواج نه ربنی پاش د باغو د باغچو اس د انسانانو سره ګر د کښنیان مریضان دي ډاکټرانو سم بیاي دغه نشي نه لرو چې بوس غنه می ټول را خراب کړی دي باغونه وزيري او پښه نه کړ تر بار پات کړی نو موږ بس دا غو د حکومت دا خوښ کوو چې موږ باندې دوام پاشي تاسو دغه سره رامات یکي موږ هیڅ مشکل نه لرو. موږ د تاریخ مبارک نه د حکومت سره مشکل لرو نه د بل او بل معنا تاریخ شرماتی هغه د پدستو غرامات کې چې موږ ته یو کار را پیدا کړي.
بل خو د میوان ولسوال عجیب عبد الله هم دا تاییدوي چې بهرنیو ځواکونو په هغه سیمو کې چې د تاریخ کمپاین امکان لري او د دولت د وسلوال مخالفینو تر واک لاندې دي د هوا د لارې داسې مواد پاشلې چې خلکو ته د پوستکي مریضۍ پیدا کړي.
هوا د لارې څخه دوا پاشه شوې ده واکن د خلکو ته داسې مرض اچولې دي چې ماته داسې می خلک رااله لکه د میوان د شهیدانو د لوی کاریز وجې خلک ماته رااله چې خلکو ته د بدن خارش ورته اچوسوې دي او دوهم د سپین ټکی پر د انسانانو باندې پیدا سوې دي د پیس علامه پر پیدا سوې ده داسې کوم مشکلات چې دي دا ورته پیښ سوې دي دا واکن دي چې راځي دلته موږ ډاکټران څه پوښتنې کړې دي او بل ماشومان ته دغه عملونه ورته اچولي نسناسي ورته ډېرې کړې دي خواګرځۍ ورته اچولی دي دغه ستونزې دا پیښ سوې دي خلکو ډاکټران چې موږ پوښتنه دي کړې باید دا دوا لامل دي.
په خپل مشخصا د بهرنی ځواکونو سره تاسو دغه مسله نه شریک کړئ؟
نو موږ ویلات مقام په جریان کې چولې دي نو خصوصا موږ خپل خبرونه غوښتل.
تر اوسه بهرنی ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. د میوان ترڅنګ د کندهار په نورو سیمو کې هم کوکنار کرل سوي خو تر اوسه د نورو سیمو خلکو د داسې وستونځي پاکله شکایت نه دی کړی.
له صادق رښتینی مننه چې د کندهار د میوان ولسوالۍ ته ورغلی او چیرې چې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پوستکي په یو ډول ناروغي اخته شوي چې دوی هم لامل د بهرنیو ځواکونو لخوا په دې ولسوالۍ کې د کوکنارو پر فصلونو د کیمیاوي موادو پاشل بولي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د حقیقت صدی په پروګرام کې مو یوه بله مسأله د خوست له سرپرست والي عبدالجبار نعیمي سره د وروستیو په دې ولایت کې د وروستیو خونړیو مظاهرو مسأله څېړلې ده.
زه د خوست دغه د مظاهرو په تنظیم په دغه ټولو پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی و. دا اصلا مظاهره نه وه، دا بغاوت.
په حقیقت څه دی پروګرام کې له ښاغلي نعیمي سره غږېدلی و. د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به یو وار بیا هم قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
وروسته له دې چې پرون په جلال آباد کې د ملي اردو د یو سرتېري په ډزو کې یو امریکایي عسکر وژل شو او دوه نور ټپیان شول، سپینې ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې تر اوسه لا هم وضعیت خطرناک دی. ګرجستان غواړي خپل 900 پوځیان په افغانستان کې د قاتم ملاتړ کوونکي ماموریت په چوکاټ کې وساتي. روسیا غواړي چې د افغانستان د خراب امنیتي وضعیت د پراخېدو د مخنیوي لپاره له تاجکستان سره د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته وکړي. دفاع وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تسکوي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي، څلور ټپیان او 15 تنه نیول شوي دي. تمه ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او اټکل کوي چې دی به له پاکستاني چارواکو سره د یمن په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن په دې پوه دی چې ایران په یمن کې د حوثی اخیانو ملاتړ کوي. جان کیری له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره پرون په مرکه کې ویل چې تهران باید دا ومني چې متحده ایالات به په داسې حال کې چې منځنۍ ختیځ بې ثباته کېږي یا خلک په ښکاره په نورو هیوادونو کې په جګړه کې برخه اخلي، بې تفاوته پاتې نه سي. د عراق صدر اعظم وایي چې د هیواد بل جګړه د انبار ولایت د نیولو لپاره ده. د عراق په ختیځ کې د دغه ولایت لویه برخه د اسلامي دولت د ډلې په لاس کې ده. او ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف نن په مسکو کې د یونان له صدر اعظم الکسیس سپراس سره وګوري.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، که غواړئ چې بیا یې هم ولولې پته مو د ازادي رادیو .org د غراز په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. د غراز د افغانستان د مهمو وروستیو پیښو په اړه ویډیوګانې هم هلته شته، کولی سي چې وی ګوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شي. او سم دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکې له دې چې د حقیقت صدی پروګرام واورئ، پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته چې حمید هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیری شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ریګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چارتو د سیمې اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. کریم الله د دغه سیمې اوسیدونکی دی چې وایي یو شمېر غیر مسوله وسلوال کسان د دغه سیمې خلک ځوروي او سخت ظلم پرې کوي. کریم الله وایي حکومت هیڅ د دوی غږ نه اوري او د دغه وسلوالو د کړنو مخه نه نیسي.
کریم الله د خان آباد ولسوالۍ او د کندز ولایت نه تاسو سره خبرې کوم.
مشکل هم څه ده؟
زمونږ په منطقه کې د چاتوت کې مندان قدرت په نامه یو اروکي ده په خلک باندې ډېر ظلمونه کوي. داسې دا 5 کاله به شاوخوا دلته پیدا شوی او په دې اواخرو کې په خلکو باندې ښې ظلمونه کوي چې خلک باندې پیسې واخلي، وایي ما ته وایي توپکو دغه شان واخله او نور د خپل د عسکر کې دې سره ده د دې دودې په خلکو باندې حواله کوي او نور چې خلکو نو دغه سه درمن یې سی په درمن راځي په زوره کو شور لسمن سی دی لسمن په ځای هغه شلمن د چاندې په زوره خلکو ناخلي.
نو دا قومندان څومره کسان لري؟
دغه کسان یو 50 کسان مسله دې سره دا په دې شاو خو په کلی کې هرچیره او کالګ زرا یو کور لګ در خسته ښکارا کوي هغه ستختن دی او هغه ځای خپل نفر د غلطه ګراولي چب ځای کوي.
دا کس د دولت اړوند کس دی د محلي پولیسو قومندان دی که څنګه؟
نه دا د دولت له خوا نه ده، دا غیر مسؤوله وسلوال ده، د خلکو نه پیسې ټولې خپل معاش تامینات کوي.
حکومت مو د دې ستونزې په اړه خبر کړی که نه؟
اوس ورته ولسوختم ویلې او نور هغه مخکینی والد په کندوز کښې هغو ته مې مراجعه وکړه، هغو ته مې ویلې او منفی د شکای ولایتي د محمد نصرتیار په نامه دي هغه ته مې ویلې دا ستونزه تر پارلمان یو بل ناصري په نامه را ښایسته باز ناصري د ولسي جرګه ده هغه ته مې دا ستونزه شریکه کړو. هر یو وایي دغه ده مونږ اقدام کوو دا جوړوو خو تر اوسه پورې کوم څه ونه کړو.
نو خلک بیا د دې قومندان په خبره دا باج ورکوي؟
داسې خبره ده چې یو دفعه خپل عسکر وایي مونږ ته دونه پیسې راکړه دته سبا ته راځي وایي دا سم که پیسې وایي دانی لرم خو پیدا به کوم وایي خپل ځمکه دې خرڅې که د ځمکه نه د اسمان نرکې نه چې پیدا کوي دا باد مونږ ته هغه کښې راکړې هغه ولي بندې کې په زوره کښې نه اخلي.
نو تاسو په کلي کښې کوم امنیتي پوسته نه شته چې مخه یې ونیسي یا کوم دولتي ارګان هلته فعالیت نه کوي چې د هغه مخه ونیسي؟
زمونږ دا کلي چې د چارتود د لوسوالي تعمیر نه تقریبا یو درې تر څلور کیلومتره پورې لږ در لرې ده زمونږ په دې ساحه کښې پولیس بېخي راتلی نه شي که یو قتل یو دلته وشي که ولسوالي ته شکایت وکړو ولسوالي وایي د اربکیانو منطقه ده هلته مونږ نه شو تللی که تاسو خپله هغه مجرم که دلته ښار ته راغله بیا مونږ ته ووایه چې لاړشل دغه بازار نه لنډه درته واخلم.
نو اوس څه وایې مونږ تاسو دغه شکایت چا سره شریک کړو؟
مشکل دولت مرکزي سره باید شریک شي نور دغه نوي والي سره دا شریک شي چې شریک په دې توګه وشي چې دوی به اقدام وکړي یو یو چاره وکړي که خلک د دې ستونزو نه خلاص شي مونږ چې دا د پټي په سر کار نه شو کولی فورو ډزونه دي نور درنه وسلو ډزونه کېږي او دغه قومندان خپل سره د محمد عمر پاسخفران په نامه یادېږي دې دواړه هلته مابین هر وخت جنګونه کېږي.
په دې جګړه او ډزو کښې چې د دغو غیر مسؤولو وسله والو تر منځ شوې خلکو ته هم زیان اوښتی دی؟
هو ملکي خلک هم ډېر جوبل شوی ده او یو څو موده مخکې جنګ وعوام راغله دغلته په یو کور باندې ولګېد او څو نفر د همغه د کورنۍ غړی شهیدان شو نور په دې بازار کښې ولګېد هم همداسې خلک شهیدان شو نور د دې په خپله په مابین کښې په دې لارو کوڅو باندې قرق تېرېدو هغوی هم شهیدان شوي ده نو داسې اوس څوک په اساس نه کړي که مونږ چېرې لاړ شو.
ولې تاسو مشرانو سپینګیرو قومي مشرانو له دغو وسله والو سره خبرې نه دي کړي؟
دا سپینګیرې او دا لویان چې دا د ډارېږي که یا په مابند کښې چې ووایم هغوی چې را شي بس هر خبره چې همدغه اربکیان چې وکړي د هغه خبره مني دوی خبرې ته غوږ نه نیسي ځکه چې دوی همدې نه پیسې هم اخېستې ده همدې نه وسلې هم دې نه اخېستې ده دوی مجبور دي د دې په خبره باندې یا د دې په مقابل باندې کوم کار نه شي کولی یا تصمیم هم نه نیسي.
سره له دې چې تاسو دغه قومندان او وسله والو کسانو ته یې عشر او پیسې ورکوئ نور کوم ظلمونه کوي دې سیمه کښې؟ دا مشکل یوازې همدې کلي کښې دی که د دغه ولسوالۍ په نورو سیمو کښې هم؟
ظلم په منطقه کښې یو شی یا دغه خپل ځمکه خرڅوي یا اولي خرڅوي هغه چې را ځي وایي څونه دې خرڅ کړې لکه 15 لاکه وایي دونه ما ته را 50 سره ما ته را کړه یا د روپۍ ما ته را کړه هم له خریدار نه اخلي او هم له هغه چانه دا ځمکې خرڅ کړي د طرفه ده اخلي او نور همداسې کورنۍ کښې کوم شخړه جنجال پیدا شي را ځي خپل دغه جنجال یو طرفه خپرې ده د دې نه پیسې اخلي دا بندې کوې او نور چې ده دغه شولې مورې د خلکو چې اوځي هغه وخت نو د بعدې چې ده خوښ شي ټول شولې اخلي او د بعدې نیمایي اخلي او د هغوی قدرت ده نو پسته څوک مونږ په دې 2 لس تر 4 لس پورې کلي ده داسې هر یو 10 تر 40 تر 50 کورنه وي ټول په همدغه ستونزو سره هغه ده یو بل سره شریک دي او بېکارګان مړه کېږي لاورینه به حاصل کېږي د هغه پهځای وسلوال را ځي.
مونږ دغه ستونزه د کندز د امنیې قومندانۍ لوایان سید سرور حسیني سره طرحه کړه.
در مورد موضوع افراد مسلح غیر مسئول که شما
د غیر مسئول وسلوال کسانو پاره چې تاسو ول پرشته هم چې په کندوز کې لجدي اندیشنو څخه چې هم دولتي مسولین او هم عام خلګي اندیشمن کړي د دوه کسانو شتون دی او ځینې وخت یو لړ شکایتونه هم دولتي ادارو ته رسیږي د دوی د غیر قانوني کارونو لامل خو د ځینو شتونزو او مشکلات له امله چېستا موږ ونسوي کړای چې دوه کسانو د بي وسلې کولو لپاره جدي اقدام وکړو په ورستي ورځ کې د شکایتونو لامل چې په ځنګړې توګه له خانآباد ولسوالۍ نه رسیدلې دي د قدیرک نومي په اړه هغه شکایتونه چې خلکو کړي واقعاً پر ځای دي دا کاش ډېرې ستونزې جوړې کړې دي موږ نن د کندوز د امنیت له قومندان سره مشوره وکړه هغه ویل چې موږ یو قوي ګارنیزون جوړ کړی تر څو ورسته تر دې هغه غیر مسول وسلوال چې د خلکو د زورولو سبب کیږي او زموږ د وطنوالو په زړونو کې ویره اچوي دوی ونیسي بې وسلې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري لبل لوري واستونز چې لرو دوه کسان په خوښنۍ سره چې دولت مراجعه نکوي او هغه سوز چې لري نس کولای رسمان له هغه شکایت وکړي چې د خپل د پولیسو او نور امنیتي ارګانونو د اجراتو د ملکولو په لار کې خند ګرځي هیله لرو چې دغه کسان یو ستره برخه د امنیت قومندانۍ کې شکایت ثبت کړي تر څو موږ د دوه کسانو د بي وسلې کولو په اړه جدي اقدام وکړو
دوی وایي چې دلته د چارتوت په کلی کې امنیتي ځواکونه نشته او کله چې ولسوالۍ ته شکایتونه کوي ولسوال وایي زموږ زور پې نه رسیږي وایي څو ځلې سپینګیرو ولایت او د امنی قمندانۍ ته شکایت کړی خو څوک زموږ غږ نه اوري تاسو په دې اړه څه وایي دوی واقعا درغلي
بله یکی از مشکلاتی ده که ما بسو پنجه نرم میکنیم با او کمیت پلیس است پلیس ما در ولسوالی خانآباد متاسفانه اگر
کوم بسیار نوې هو یو هغه سوده چې موږ ورسره مخامخ یو د پولیس کمیټې په خانآباد ولسوالۍ کې زموږ پولیس لږ دي او نو سکواله چې په ټولو ولسوالۍ کې پولیس فزیکی حضور ولري په ځنګړې توګه د چهارتوت په سیمه کې د دوی خبرې پر ځای دي هلته په هغه سیمه کې پولیس
نه تاسو د خلکو ته څه داد ورکوي چې دوی سره به څه مرسته وکړي د کندوز
چارواکو یو ګارنیزون جوړ کړی تر څو دغه د خلکو زوړون کې به موږ هله او غوښتنه داده چې زموږ د وطنوال چې وای په خوا یې هم شکایت کړی او ورته پاملرنه نه دسته بیا خو دا د امنیت قومندان چې له دوه میاشتو را په دې په مقرر سوی په جدیت سره کار کوي او خپل سر کسانو ته اجازه نه ورکوي چې خلک وزوروي یو شمیر با نفوذ کسان دی راسي د رسمي شکایتونو له لارې دغه موضوع د امنیت قومندان ته ورسوي موږ دا ژمنه کوو چې ان شاء الله سل په سلو کې موږ په دې برخه کې جدي اقدامات کوو
تاسو هم کولای شئ یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0298290020
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري
درنو اوریدونکو د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې زموږ همکار اسد الله لودین د خوست ولایت د سرپرست والی عبدالجبار نعیمی سره په نوموړي ولایت کې د وروستیو ستونزو مظاهرو او د همدغه مظاهرو په جریان کې د شوې انتحاري عملې په اړه مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو
په مظاهره باندې انتحاری حمله وشو ډیرې او بده پېښې و ټول افغانستان په خفه و ټول مسلمانان په خفه و هغه چې د دې پېښې نه مخکې مظاهره وشوه هغه به وروسته وغږېږو لومړی راته ووایه چې د دې پېښې عامل څو او داسې یو بده پېښه ولې رامنځته شوه په خوست
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه په خوست کې د تروریستي هغه وحشي برید په کلکه غندم کوم چې پر مظاهره چالو باندې سره پدې کې ډېر معصوم او مظلوم بېګناه انسانان شهیدان شوي او ټپیان شوي زه شهیدانو ته د خدای تعالی جنت فردوس نصیب کړي او ټپیانو ته د خدای تعالی عجل شفا ورته ورکړي زه د ټولو کورنۍ سره په دې غم کې شریک یم واقعتا دې چې د افغانستان په ګډ ګډ کې د دشمن تلاش چیرې فرصت پیدا کړي خلا پیدا کړي هغه دغه سي ناوړي نامردانه عملونه کوي چې دا افغانستان کې ټول دغه ناوړه عملونه چې په هغه کې دي زموږ بېګناه معصوم انسانان د منځ څخه په کلکه غندم اصلا د دغه پېښې چې څومره قربانیان دي دا اکثریت یې په داسې حال کې راوستل شوي وو چې هغوی په ځان خبر نه وو چې څه دپاره دي څه شي دي او ولې راغلي دوی د دوی د حق احساسات څخه استفاده سره.
بله ولی سیب که څه هم د انتحاري حمله مخنیوي تر ډیره حد امکان نه لري، اما ولی امنیتي ځواکونه په سیمه کې نه وي، یا د مظاهرې پولیس چې هر ولایت ورته پولیس لري، کابل نه هم ورته وزارت داخلي منظور کړی دي، پولیس په سیمه کې وو نه وو، وضعیت څنګه وو؟
چا چې د مظاهرو رهبری په غاړه درلودل، په کار خدا و چې هغوی 48 ساعته مخکې د امنیت قومندانۍ ته رسمن خبر ورکړی وی او خپل هغه معلومات ورسره شریک کړی وی، او د تنظیم کوونکي څوک دي هغوی هم د مظاهرو د مقرراتو د اصول سره برابر هلته خپل افلان هغه دغه قومندانۍ ته ورکړی. د امنیت قومندانۍ بیا وروسته یو ځای ټاکي، په هغه ځای کې امنیت نیسي، په امنیت د نیول نه وروسته څوک چې مظاهره کوي ازادي د بیان ده، هر څه انتقاد کولی سي، رسنۍ هلته هغه راپور اخیستلی سي، نکاس کولی سي. دلته برعکس د مظاهره کوونکو سره په خپله پیکاو وې، په سلګونو کلاشینکوفونه و،
دوی څه غوښتل؟
او په سلګونو هغه خلک چې دوی سره ساتونکي دي او ځینې غیر مسؤول ساتونکي چې هلته و چاڅونه ټول ستا دا په دې ځای کې د پولیسو هغه کار مخلوط کړ،
دغه وسلې له عام مظاهره کوونکو سره وي او که دغه کسانو سره وي چې هغوی باډیګاردان لري، د باډیګاردانو سره یې وسلې دي.
باډیګارد خو درې نفره او څلور نفره به وي، دا په سلګونو سلا چې د دې خلکو سره ورسره وه، غیر رجستر شوی دغه چې و، او دا غټه سلا خو هیڅ وخت څوک چاته اجازه نه ورکوي چې په دغه سې یو محل کې دي چې هلته دي د ولس تداوت ورکول سوی و چې دغه سې دوه نفره وکیلان مظاهرو ته خلک را غوښتل، رادیوګانو اعلانونه ورته کول. په دې وخت کې نو بیا مظاهره کوونکي چې څوک رهبري کوي هغوی ټوله غیر مسلح باید وي، هغوی سره باید هیڅ هم نه وي، او دوی خپل ځان د امنیتي قواوو په پلان سره سم عیار کړي. دلته امنیتي قواوو سره چې کوم باید دوی پلان عیار کړی وي، معلومیږي چې داسې کار نه دی سوی، بلکې هر دغه زور واقعي سوی ده.
جناب والي صاحب، که چیرې دغه د وکیلانو د ولایت شورا دغه موضوع بخي بیرته پرېږدل، که د ولس موضوع تقریبا په هغه ورځ چې موږ ویډیو کتله زرګونه کسان راوتلي وو، یا د خپل احساسات بیانولی، ولې د داسې پېښې مخنیوی ونسو؟ پولیس تاسو ویل چې په جریان کې نه وو داسې موضوع؟
اصلا داسې سوی دي چې زموږ کشفي ارګانونو څلور ورځې مخکې رسما ټولو امنیتي ارګانو ته خبر ورکړی چې حساس شرایط دي، اطلاع موجوده ده چې په دغسې مظاهرو کې شاید انفجارات وسی، انتحاریان وسی. اوس دا باید د امنیت مسؤلین په هغه ځای کې چې دي، بالخصوص د امنیت قومندانۍ، هغوی خپل دغه ورته ورکوي چې دوی کوم تدابیر نیول سوي وه، چا غفلت کړی دی، چا زورواکي کړی ده، او چا په کوم ځای کې چې د مظاهرې ځای تعین شوی وو په هغه ځای کې هلته خود سره سلاوي رایې وړی دي. دا باید د امنیت قومندانۍ
بله ده هغه مهمه جناب ولی چې د بورسته کېږي. اوس چې د مظاهره کوم ګډونوال له موږ سره پیغامونه ثبت کړي، ازادي رادیو ته ټلیفون نه کړی دي، هغوی وایي چې د انتحاري حمله کوونکي تاسو له کور نږدې ساحل راوتلی وو، هتا وایي چې د ولی سب له کور راوتلی وو، او دلته خلک هدف ګرځول، وایي چې د حمله تر شا د تاسو لاس وو.
اول خو زه دا وایم چې زه درې هفته کېږي چې په خوست کې نه، زه پر رخصتي باندې د خوست سفر باندې وو، 15 ورځې کېږي چې زه اوس دلته یم. زه د خوست دغه د مظاهرو په تنظیم، دغه مظاهرو په دغه ټولو پلانونو په دې باندې زه مستقیما په هغه ځای کې نه وم چې ما ټوله مدیریت کړی و. د دې مدیریت زیاته برخه یې د امنیت قومندانۍ او د امنیتي ارګانونو په غاړه ده. اوس دا اصلا مظاهره نه و، دا بغاوت و. بغاوت په دې معنا باندې و چې هلته د ولایت 24 ادارې لس ورځې کېږي چې فلج دي، چې په هغه کې معارف چې زموږ د وطن د بچانو درسونه، په هغه کې حج اوقاف چې زموږ د حجاج کرامو هلته د پاسپورټونو جوړول، د هغې مراحل طی کول، په هغه کې نور ادارې لس ورځې کېږي چې د ادارو و مخ ته خیمې وهل سوي دي، په کې را باندې خلک راوړل سوي دي، او دغه ادارې فلج دي. په لس ورځو کې
ولی ستاسو د خیمو یادونه وکړه،
په لس ورځو کې دوی چې کوم مخ خیمې وهلې د راکټانو سره د دشکو سره هلته د خیمې وهل دي، دا بغاوت دی مطلق.
خو جناب ولی صاحب، چې خلک نور له دې وضعیت چې دوی وایي د خلکو په ګناه، دلته اداري فساد نور اوج ته رسېدلی دی، د ځمکو غصب موجود دی، فکر نه کوي چې خلک بالاخره په تنګ شوي او داسې یو عمل باندې لاس پورې کړي؟ ممکن سلاوي وایي سل نفره ولري، اما د زرګونه کسان په مظاهره کې حاضر.
زه غواړم چې د خپل اواز د افغانستان ټول ملت ته ورسوم، چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو خوست یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر اوسه پورې یو مکتب په خوست کې د امنیتي تهدید په خاطر بند نه دی. زه غواړم چې په ډېر وضاحت سره ووایم چې په خوست کې د غصب په مقابل کې چې تقریبا په زرګونو زرګونو جریبه خلاص شوی، دومره مبارزه چې سوی ده هیچ چا به هم نه کړی او په ډېر قاطعیت سره دا مبارزه
سوی.
لږ وخت راکړئ چې زه د خپل دغه ور پراکم. په خوست کې چې د اداري فساد په مقابل کې مبارزه سوی ده ساری نه لري، منظمه همغږي موجوده وه په ټولو ادارو کې، منظم زموږ سفرونه و ټولو ولسوالیو ته کېدل، منظم زموږ غونډې د ټولو قومي مشرانو سره کېدلې. داسې څه موجود نه و چې خلک دې راولاړ سي او ودي وایي چې په دې اداره کې دې داسې حال دی او چې په دې اداره کې دې غصب موجود، بلکې غصب خپله د همدغه مظاهرو د رهبری چې چا کړې ده هغوی موجود دي. زموږ سره اسناد شته، موږ په هغه وخت کې اجراءات کړي
دي. تاسو وایئ چې دغه لسګونه زره کسان چې راپارېدلي دوی د یو چا په اشاره راپارېدلي دي او دوی استاندارد نه دی لیدلی، فقط د خلکو اشاره سره د دغه د ولسي جرګې غړي دي.
تاسو که وګورئ په خیمو کې چې ناست دي، هر وخت چا پوښتنه کړې شاید ځینې مواد موجود وي چې هغوی وایي چې زه نور نه یم خبر، ماته د ورځې 1500 افغانۍ وعده سوی اوس 1500 کلدار راکړي. بل په ځاځي میدان په ولسوالۍ کې زموږ ځینې نور ولسوالۍ کې دوی اعلانونه کړي دي چې خلک دې راسي، موږ دوی ته د دوی د نمرو دپاره ځینې امکانات برابر کړو. هر څوک یې په هر څه نوم باندې غولولي وه. اصلا که مواکلین په وکیلانو پسې ځي نو هغوی ورځي عریضې ورته کوي چې زموږ دغه کار دی، دغه مشکل دی. دا خو وکیلان په مواکلینو پسې تللي دي او وکیلانو مواکلین راورته
ویل. تاسو وویل چې درې هفتې تاسو په خوست کې نه وایي، فکر نه کوئ چې خپله دا یو ډول خلا ده؟ هلته خلک په غوسه به یې نوروالي صاحب تاسو چې نه یې حتما د خلکو کارونو له ستونزو سره مخ کېږي. دا خپله هم یو د دې باسس کې ده چې خلک راوپارېږي.
زموږ په ادارو کې په هېڅ صورت صلاحیتونه یوازې د والي سره نشته دی. هلته معاون د والي شته، هلته قمندان د امنیستا، هلته څلور پنځوس ادارې ټولې فعال، دولس ولسوالۍ ولسوالان ټول فعال. هیڅ کار د هیڅ چا په هیڅ رقم رکوت نه دی مخامخ.
هیڅ
نه وسه خلا نه رامنځته کیږي. هر والی یا هر مامور خپل رخصتي لري، خپل پروګرام لري، خپل برنامه لري. غواړم چې په ډېر وضاحت سره دا خبره وکړم چې په خوست کې په اوسني شرایطو کې دومره قوي تلاش د امنیت تر اوسلو په خاطر، دومره قوي تلاش د ادارو د همغږۍ په خاطر، دومره قوي تلاش د ولس او د ملت ترمنځ، د ولس او د دولت ترمنځ د فاصلې رانږدې کولو په خاطر باندې دومره زیات سوی چې موږ په ولسوالیو کې د جمعې مبارکې په لمانځنو کې خپل حضور لیدلی دی. باوجود تهدیدونه به هم موږ د ولس په منځ کې پاتې سوي، د دې باوجود موږ په دغه لنډ وختو کې په دا تېرو دوو میاشتو کې درې څلور واره مختلف ولسوالیو ته سفرونه کړي، کاري سفرونه، پروژې مې افتتاح کړي، په زرګونو لسګونو خلکو دغه پروژو څخه استفاده کړي دي. په دې خاطر باندې خلک په دې ټول په ډېر شاهدان دي چې دغه کار چې کوم سوی، د هغه څوک چې د مافیاو کړیو رهبری کوي، د غصب پلویان، دوی د خلکو د پاکو احساساتو څخه ناوړه استفاده کړې ده. بلکې د دې باوجود کوم کار چې سوی دي، د هغه ځای د محل ځینو جورنالستانو ځینې رسنیو ته په مرګ ګواښونه کړي دي که تاسو زموږ کمې خبرې چې دي اعلامیې چې دي نشرې نه کړئ، تاسو د دفترونو ته به اور واچوم. ټول د رسنیو مرکزونه په خبر دي، یعنې د دوی نه یوازې د ادارو په مقابل کې، بلکې دوی د ازادي د بیان په مقابل کې، د ډیموکراسۍ په مقابل کې، د ولسواکۍ په مقابل کې هم دوی بغاوت کړی. بله موضوع دا چې هر څوک چې د دولت طرفداری کوي هغوی ته تلفونونه کړي چې تاسو نور د ولایت سره خپل رابط قطع کړئ، که نه وي زموږ به داسې عکس العمل ښکاره کړو چې د هغوی به په راتلونکي کې زموږ په خوست کې سم ژوند منع کوي. دوی د عامو خلکو نه بلکې د مامورینو ژوند ته هم خطر ته
ګواښ. د مظاهرو مثلا نه تیر سو چون بحث هم ډېر په دې راوڅرخېد. دا مهال په خوست کې اوس هم چې موږ راپورونه لرو، د دروازو د دولتي ادارو دروازو مخ سره خیمې وهل شوې دي، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. مکتبونه بند دي، هلته زده کوونکي درسو لپاره نه ځي. بالاخره دا وضعیت کنټرولول ته ضرورت لري. بالاخره دا وضعیت باید نور ودرېږي، نور باید خلک عادي ژوند ته راوګرځي. څه کول پکار دي؟ تاسو څه اقدامات کوئ؟
زه یو غواړم چې دا یو موضوع له اووم بیا به زه تاسو سره دغم. د خوست نوې ولایتي شورا چې 15 غړي لري، د دغه شورا په داخل کې دواړه وکیل صاحبانو ګروپونه جوړ کړي وو. په خپل منځ کې د سناتور په انتخاب باندې ټول ولس په خبر دي چې دوی کشمکش درلودل. حتی دوی داسې حال غوره کوي چې ټول خلکو دغه دیموکراسۍ څخه نفرت وسو، ځکه چې دواړه ګروپونه په خپل منځ کې حتی ځینې داسې نفقونه را پیدا کړل چې په خوست کې نور د دې علاج نه و کابل ترغل په کابل کې د ولایتي شورا څخه چې یو سناتور باید سناتور سي په کابل کې په وساتت نور وکیلانو سناتور داړل چې په هغه کې معامله وسول کمیشن کاری وسول ټول په خبر دي هم دغه د ولایتي شورا وکیل صاحبان چې ځینې به احساس وکیلان هم ستدي
هدف د ولایتي شورا وکیلان بدلل کې چې نو غیر د بحث کې نسته شاید دسی وای چې د مایکروفون تاسو د موږ په دغه لزره ولایتي په مصاحبه په دې مظاهره کې ګډون کوي آیا دا ټول د وکیلانو په اشاره کار کوي او کدو کې درددل کسان هم شته
زه غواړم چې تاسو وضاحت لر درکم کله وخت
مهرباني
ما د ولایتي شورا سره چې کوم وخت غونډه درلودل اوله غونډه زموږ وه او دا اوله غونډه چې کوم زموږ ناسته وه دا په اوومه د دولسمې د درونې وې وه په دغه ناسته کې د ولایتي شورا ټوله غړي صرف د دوه نفرو چې نه موجود نه ونو ټول ناست هغه وخت کې دوی خپل په منځ کې جنجالونه درلودل چې د افغانستان په سطح باندې چې د وکیل صاحبانو د ولایتي شورا وکیل صاحبانو ته د نظارت حق ورکول سي ما د دې په خاطر سره چې یو شفاف منظم کاری اداره موجوده وي د وکیل صاحبانو نه مې وغوښتل د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو نه چې تاسو که تاسو ته فرمان درکول سي کنه درکول سي تاسو د خوست په ولایت کې د هر پروژه نظارت کولای سي هر د نظارت حق تاسو درکول سوي دي تاسو نور نورمال ژوند وکوي نورمال د خپل ادارو سره کومک وکي په امنیت کې په حکومتداري کې په شبه رغونه کې کوم مرسته وکوي موږ په دغه ورځ باندې ځینې داسې مواد په تصویب ورسېدل چې دوی ټول امضا کړي دي او دغه مواد یې مرکز ته لیږل دي چې دوی خپله په دې قناعت کړی دي په دې اعتراف کړی دي چې په خوست کې همغږي سته امنیت سته بازاسي شورا روانه ده او د ولایتي ادارې چې د خوست ثبات لپاره د خوست د پرمختګ لپاره د خوست تشکیلات لپاره کوم کاري پلان جوړ کړی هغه دوی هم تایید کړي د دوی غوښتنه هم دا وه دا مرکز ته ولېږي په دا یوه میاشت کې دننه دننه به څه وصول چې په دې کې ځینې وکیلانو
ستاسو په ضد موضوع ونیوله مشکل اوس لکه څنګه چې مخکې ما پوښتنه وکړه مشکل اوس راپیدا شوی دی هلته ادارې بند دي عادي ژوند خلک نه کوي ټول ادارې په مخ تړلي څه کول پکار دي تاسو اقدامات کوي اوس کابل ته راغلي دلته مرکزي حکومت نه څه غوښتنه لري
زما خو اول دغه مرکزي حکومت درې میاشتې مخکې ځینې معلوماتونه ځینې وړاندیزونه انتقال کړي رسمي بل د نننۍ کم تاوان چې پېښ شوی دا هغه څه چې د افغانستان کې ځینې زورواکان مافیا کړي غواړي چې د یو منظمې قوي ادارې په خلاف باندې دوی داسې حرکت وکړي چې نور په راتلونکي با وطن دوسته با احساس نظام ته وفادار ولس ته وفادار خاور ته وفادار خلک نور دی یا محو کی او یا مجبور کی چې دوی په دغه مافیا کړي کې ځانونه شامل کړي زه غواړم په ټوله با احساس مامورینو باندې افغانستان په ټوله با احساس چارواکو باندې افغانستان غږ وکوم او په ټوله با احساس مدني ټولنو رسنیو باندې غږ وکوم که غواړو چې د دې مافیا او د غاصبینو په خلاف باندې لاسونه سره یو کو نو دغه حقایق دی باید دوی خپل حقایق باید دوی درکې بلکې دوی ځینې داسې هغه معلومات ترلاسه کی چې دغه مافیا کړي په 15 کال کې نه تل په خوست کې بلکې په کابل کې سکړي دي د وزیرانو سره دي کم مامورانو سره کم معاملې کړي دي او په کم اسناد باندې دوی دلته د وزیرانو بدنامول وزیرانو
خپل وخت لپاره د چوند خلکو ستونزې یم
پیشنهاد دادی څومره چې کېدای شي څوک کم چارواکي چې په دغه د سکی په دغه بغاوت کې شامل و دا باید فوراً هغه برطرف شي په دې کې ځینې چارواکي هلته په ځینې چاچ غفلت کړی دي چاچ بې پروايي کړې په هغه کې باید هغه ټول جته
د سوال به وایي چې والی صاحب هم باید محاکمه سره وزیر کې
لري زه هر محکمه ته حاضر یم اما په هغه وخت کې چې زه اول په خوست کې به په پروګرامونو کې نه وم دوهم دا چې زه په خوست کې هم وای ما هلته یو قانوني اداره یو منظم اداره یو پیاوړی اداره درلودل هیڅ د سنست چې وال د ولی په لاس کې دی نور ادارو سره دی نیوی
یعنی تاسو د حکومت تورونه چې اوس په تاسو باندې لګیږي د مظاهره چاند له خوا پولیس شرګه کې د خوځ د اساس له خوا د ولایت شورا د غړو له خوا تاسو دې په وړاندې حتمان اسناد لري یو بیرته خپل دفاع کولای شي چې ری محکمې ته موضوع دي
تنه د دفاعي موضوع نه ده د خوځ ټول با احساس ولس په دې پویږي د خوست ټول مشران ځوانان علما کرام په دې پویږي او درسنیو مدني ټولونو هغه څوک چې هغه رښتیا خپل خاور وطن ته وفادار وي هغه ټول د دې شاهدان دي چې اصلا په دغه ټول تظاهراتو کې د شخصي غوښتنو پلویان او د شخصي ګټو پلویان هغوی خلکو احساسات ته راوپارول. د مثال په توګه په رسمي تلویزیون د ملي تلویزیون د خوست کې داسې اعلامې خپرې شوې دي چې هغه د خلکو احساسات راپاروي. د مثال په توګه باندې په ځینو نور رسنیو کې د زور په مقابل کې داسې دغه خبره سوي دي چې د خلکو احساسات راوپاروي.
وایي چې په دې مظاهره کې ولس ولار دل دي کسان سره او تاسو په مخالفت غږ پورته کړی، علاوه د سلګونه او زرګونه نور کسان چې ستاسو حمایت کوي تاسو ملاتړ کوي.
زه نه غواړم چې په دې کې هم چې مخالفت کړی دی چا طرفداري کړی ده. زه غواړم چې په ډېر وضاحت سره ووایم چې دا بغاوت، مسلح بغاوت، د پیسو په مقابل کې راولاړ شوی بغاوت او د مافیا او د مزکو د لا تقویه لپاره بغاوت، دا هغه بغاوت.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانه کې ازادي رادیو.com.